په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې دروو. خبرونه د مجید بابر ناو.
ډومبه د مشال خبرونو سرټکی. راول پنده سره نږدې په موټر وی چکری انټرچینج سره ټرافیکی پیښه کې 14 کسان وجل شوي او 15 نور ژوبل دي. امریکایي ولسمشر ډونلډ ترامپ وایي ترهګري به د نړۍ ګوټ ګوټ کې ماتې سره مخ کیږي. د ملګرو ملتونو سکیورټي کونسل په شمالي کوریا د نورو بندیزونو لګولو قرارداد په متفقه توګه منظور کړی. او ستمشال د خبرونو تفصیل. چکری انټرچینج سره نږدې ټرافیکی پیښه کې 14 کسان مړ شوي دي. پر موټر وی د پندای چکری انټرچینج سره نږدې د مسافرو یو گاډي او ټرالر د جنگیدو په پیښه کې دغه کسان مړ او ژوبل شوي دي. د موټر وی د پولیسو ویان لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې په مړو شو کسانو کې 4 ماشومان هم شامل دي. ژوبل شوی کسان د پندای سی ایم ایچ روغتون او د اسلام آباد پیم د روغتون ته رسول شوي دي. د بیان تر مخه پیښه د مسافرو د گاډي د ډرایور کېدو له کبله رامنځته شوي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ ویلي دي چې ترهګري به د نړۍ په ګوټ ګوټ کې شکست سره مخ کیږي. په نیویارک او واشنگټن کې د 2001 کال د سپتمبر په 11 نیټه د القاعده ترهګري ډلې لخوا د بریدونو د 14 کلیدي دستوري ته په خپله وینا کې ښاغلي ترامپ تیره ورځ وویل
هغو تیرورستانو چې پر موږ یې حمله وکړه تصور یې کاوه چې تر حق خپرولی او زموږ روحیه کمزوری کولی شي. امریکا نه ډارېږي او څوک چې غواړي امریکا وبیروي او ځان ته دا جرأت ورکوي چې زموږ زړورتیا وازموي ژر به زموږ د ماتې خوړلیو دښمنانو په لیست کې شامل شي.
په هغو بریدونو کې د دریو زرونه زیات عام وګړي وجلې شوي وو. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار په ډانډې درپخیل کې الخالد پبلک سکول سره نږدې د ماین په 14 کې یو کس عرفان الله وجلې شوی او 4 کسان نور ژوبل شوي. چارواکي وایي چې دا 14 د یو داسې ماین له وجې شوی دا چې ګمان کیږي د ډیرو مودو نه دغلته خاورو کې ښخ وو. څو ورځې مخکې د ډانډې درپخیلو نه بې کوره شوي خلک د 100 کالو کډوالۍ نه پس خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. بلخوا د ممندو قبایلي سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې تېره ورځ د یادې قبایلي سیمې د بایدو تحصیل په کوډاخیلو سیمه کې د بارودي 14 په نتیجه کې 15 امنیتي سرتیري ژوبل شوي. د چارواکو په خبره دا پیښه هغه مهال شوي چې د عسکري ځواکونو امنیتي پوستو ته په یو ګاډي کې راشن یا خوراکي شیان وړل کېدل. انتظامیه وایي چې کوم مهال د عسکري ځواکونو ګاډي کوډاخیلو ته ورسېد نو د کچه سړک غاړې ته پرې پټ خښ شوي بارودي مواد وچاودېدل. د غغړي د پیښور روغتون ته د علاج لپاره وړل شوي. د جمعیت اهل حدیث بلوچستان د مشر مولانا علي محمد ابو تراب د تختونې پر ضد نن په کوټه ښار کې کاربندي اعلان شوی دی چې لامل یې د ښار په مرکزي برخو کې ټول تجارتي او کاروباري مرکزونه بندي. د انجمن تاجران په ګډون د بلوچستان زیاتره سیاسي او مذهبي ګوندونو نه یوازې د کاربندي اعلان کړی دی بلکې دوی غوښتنه کړې ده چې حکومت دې نه یوازې مولانا ابو تراب پر خوشي کولو کې خپل کردار ادا کړي بلکې د کوټې ښار د امنیت ټینګولو لپاره د نور ځانګړي ګامونه پورته کړي. مولانا تراب سره د خپل او ساتونکي د تیر جمعې په ورځ ناصرګند وسلوالو تختولې ده. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت چارواکي وایي چې وزیر خارجه خواجه آصف په یو ورځنی سرکاري دوره ترکی ته روان شوی. په دې دوره کې خارجه سکرتره تهمینا جنجوا او نور اعلی چارواکي د ښاغلي آصف سره ملګري دي. خواجه آصف تېره ورځ په تهران کې د ایراني ولسمشر حسن روحاني او وزیر خارجه جواد ظریف سره هم لیدلي وو. د امریکایي ولسمشر ډونلډ ترامپ لخوا د افغانستان په اړه د نوې تګلارې د اعلان او په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو د تورونو نه پس پاکستان د سیمه ایزو او ملګرو هیوادونو سره د تعلقاتو پراخولو او د ښاغلي ترامپ د تګلارې په تناظر کې د هغوی نظر معلومولو لپاره دورې پیل کړي دي. چارواکي وایي چې ښاغلي آصف چین، ایران او ترکیې ته سفر نه پس به روس او بیا امریکا ته هم ځي. د پاناما اسنادو په اړه د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نااهلۍ پر پریکړه د شریف کورنۍ لخوا جمع کړل شوې د بیان کتنې پر درخواستونو نن اورېدنه کیږي. د سپریم کورټ لخوا د جولای پر 28 نیټه اورول شوې فیصلې پر ضد د درخواستونو اورېدنه درې کسیزه بینچ کوي چې مشري جسټس اعجاز افضل خان کوي او ورسره جسټس عظمت سعید او جسټس اعجاز الحسن هم د دې بینچ برخه دي. تیر ورځ د ملګرو ملتونو په سیکیورټی کونسل کې په شمالي کوریا باندې د شپږم تر ټولو نه طاقتورې ایټمي ازموینې له وجې د مالي بندیزونو سختولو په حق کې رایه ورکړل شوې چې له وجې د شمالي کوریا د رختونو په برامداتو او د خام تیلو په درامداتو بندیز ولګول شو. د 2006 کال راهیسې د دغه هیواد د توغندو او ایټمي پروګرام له وجې د سیکیورټی کونسل د 15 غړو لخوا د بندیزونو په اړه دا نه هم قرارداد دی چې په متفقه توګه منظور کړل شو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي دي د دې تازه بندیزونو له وجې به پیانګ یانګ ته سالانه 8.75 میلیونه ډالر نقصان وي. او وروستۍ خبر دا چې د پاکستان او نړیوالې لوبډلې ورلډ 11 ترمنځ د درې میچونو د سیالو وړومبی شل اوریزه لوبه نن د نهې په ورځ د لاهور په قذافی سټیډیم ګراوند کې کیږي. دې لوبه ته د آزادۍ کپ نوم ورکړل شوی دی. د ورلډ 11 د لوبډلې مشري د سویلي افریقي لوبغاړی فاف ډوپلیسی او د پاکستان مشري به سرفراز احمد کوي. په 2009 کال کې د سریلنکا په لوبډله د برید وروستو دا لومړی ځل دی چې د کرکټ نړیوال لوبغاړي پاکستان ته راغلي دي. د آزادۍ کپ په نوم د دې سیالو نور لوبې سبا او په 15 سپتمبر لوبېږي. د مشال د خبرونو پای او اوس په تاسو د موسم حال او د کرنټ شوبې د احمد الله نوورې.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 60 پیسې اخستل کیږي او 105 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپۍ 80 پیسې او 125 روپۍ 40 پیسې. یو پاوند 103 روپۍ 50 پیسې او 138 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 55 پیسې او 23 روپۍ 70 پیسې. یو سعودي ریال 10 روپۍ 90 پیسې او 23 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 59 پیسې. او 310 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15.5 په بنو کې به زیات نه زیات 3.19 او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هیواد د سپتمبر د 11 د ترهګر بدونو د 14 کلیزې په مناسبت پرون په واشنگټن کې وویل ترهګرۍ ته به په هر ځای کې ماتې ورکړي. پاکستان له هماغه 2001 کال راهیسې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د امریکا د ملګرتیا دعوه کوي. آیا په دې موده کې د پاکستان په پالیسیو کې څه بدلون راغلی؟ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن د خپل حکومت د لوړپوړو چارواکو په ملتیا ترکیې ته په یو ورځني رسمي سفر روان شوی. د جماعت اهل حدیث بلوچستان د یو مشر د تختونې پر ضد یادې ډلې نن په کوټه کې هړتال اعلان کړی دی.
د تلور اورځي تر څو موجوده سپی پاغه کم مولانا بصرار څل تاغه ملګری په ځای باندې کړل ازمر کال برقرارو.
پرون بیا قومي وطن ګوند په پیښور کې د احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې د پاکستان د سرکاري سرشمیرنې پایلې د نه منلو وړ بدلې او غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډې کړل شي. پر یو شمېر نورو سیمه ایزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ترازو. د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې ترهګرۍ ته به په هر ځای کې ماتې ورکړي. ډونالډ ټرمپ په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر د 11 د ترهګر بدونو په مناسبت په وینا کې وویل د متحدو ایالاتونو دښمنان به هیڅکله خپلو هدفونو ته ونه رسیږي. په نیویارک، واشنگټن او پنسلوانیا کې د یادې نیټې په تروریستي حملو کې نږدې 3000 تنه وژل شوي ول. عصمت څاروان تفصیل راکوي.
د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې پر دغه هیواد د تروریستي حملو د شپاړسمې کالیزې په یاد غونډې جوړې شوې. د قربانیانو په یاد تر ټولو ستر مراسم پرون دوشنبه په نیویارک او واشنگټن کې جوړ شول. ډونالډ ټرمپ چې د امریکا د ولسمشر په توګه د لومړي ځل لپاره په دغو مراسمو کې ګډون کړی و، ژمنه وکړه چې تروریزم به د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ماته وکړي. هغو تروریستانو چې پر موږ حمله وکړه تصور یې کاوه چې تر حق پرولی او زموږ روحیه کمزوری کولی شي. امریکا نه ډارېږي او څوک چې غواړي امریکا وبیروي او ځان ته دا جرأت ورکوي چې زموږ زړورتیا وازموي، ژر به زموږ د ماتې خوړلیو دښمنانو په لیست کې شامل شي. د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې په تروریستي حملو کې نږدې 3000 تنه ووژل شول. د القاعده شبکې 19 غړیو څلور الوتکې وتښتولې او دا بریدونه یې پرې وکړل. په واشنگټن کې د ولسمشر ټرمپ له وینا او د نیویارک په منهټن کې د حملې په ځای کې د وژل شویو کسانو په یاد د منار په شاوخوا کې د ګڼ شمېر خلکو له راټولېدو سره په یو وخت مرستیال ولسمشر مایک پینز پنسلوانیا ته لاړ چې شپاړس کاله پخوا څلورمه الوتکه پکې ولوېده. د سپتمبر د 11 د قربانیانو په یاد په مراسمو کې د تیرو کلونو په شان یوه دقیقه چوپتیا غوره شوه او په نیویارک ښار کې د قربانیانو د منار مخته د وژل شویو کسانو نومونه واخیستل شول. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلې مېرمنې سره د یوې دقیقې چوپتیا په مراسمو کې له ګډونه وروسته په یوه وینا کې وویل د امریکا متحده ایالاتونه به د هر هغه دښمن په وړاندې بریالی شي چې د دې هیواد د مشروع لارو خنډ وګرځي. د کوم هیواد نوم وانه خیست، خو په دې وروستیو کې امریکا او شمالي کوریا یو بل ته خبرداری ورکړی دي او پاکستان په ورستیو کې د متحدو ایالاتونو له لوري د طالبانو او نورو سخت دریځو پناه ځای بلل شوی دی. په کابل کې د امریکا سفیر هوګو لورینز پرون وویل هیواد به هیڅکله سخت دریځې پرې نږدي چې له افغانستان څخه د تروریستي حملو لپاره د پناه ځای په توګه کار واخلي. د همداراز وویل بیا به هیڅکله افغانستان بې حکومته پاتې نه شي. له افغانستانه د پخوانی شوروي د پوځیانو له وتلو او د نجیب الله د حکومت له پرزیدو وروسته کورنۍ جګړو زور واخیست او د قدرت خلا رامنځته شوه چې په نتیجه کې تروریستي ډلو په دغه هیواد کې پناه ځایونه جوړ کړل او په امریکا کې د حملو پلانونه چمتو کړل. د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11 له حملو وروسته د امریکا د همغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش طالبانو ته خبرداري ورکړ چې د القاعده مشر ورسپاري، خو طالبانو دا کار ونه کړ او امریکا د 2000 لومړي میلادي کال د اکتوبر په 1 د طالبانو د رژیم او القاعده پر ضد پراخ عملیات وکړل چې په نتیجه کې د طالبانو رژیم وپرزید او یو نوی ولسواک نظام ته لاره هواره شوه.
د اسمت ساروان رپورت موردو پروند سپتمبر پر 11 د امریکا په نیویارک او واشنگټن ښارونو د الوتکو په مرسته د حملو شپاړس کلونه پوره شول. په دغه بریدونو کې شاوخوا 3000 کسان وژل شوي ول. د دې بریدونو ذمہواري القاعده ترهګر ډلې منلې و چې مشرتابه یې هغه وخت په افغانستان کې و. امریکا په 2001 کال کې په افغانستان کې پر دوی حمله وکړه او د نورو هیوادونو تر څنګ پاکستان هم د امریکا ملاتړ وکړ. دا چې په دې شپاړس کلونو کې د پاکستان حالات څومره بدل شوي دا به د بشیر ګواخ په رپورت کې وورو.
که څه هم دې جنگ کې اسلام آباد د واشنگټن ملاتړ وکړ، خو د څېړونکو په وینا ډېر طالبان او بهرني جنگیالي له افغانستان څخه پاکستان ته کډه شول. د بیلابیلو مطبوعاتي رپورټونو تر مخه واشنگټن اسلام آباد ته له 2001 کال راهیسې له 1.5 بلیون ډالرو څخه ډېرې پیسې ورکړې دي. د قبایلي سیمو د سیاسي اتحاد یو غړی نثار مومند وای په کار واچې د دې پیسو ډیره برخه په جنگ ځپلو قبایلي سیمو لګیدلې وي، خو داسې نه دي شوي.
موږ فاټه د هغه وخت نه د دغه جنگ سره مخامخ یو. موږ واقعیا په دې سلسله کې د فاټه خلکو سره ډېر تکلیف مرسي.
په تیرو شپاړسو کلونو کې پاکستانی ځواکونو په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو خلاف څو ځل عملیات وکړه. د ترهګرۍ په ضد جګړې او سخت دریځۍ ختمول لپاره په 2015 کال کې قومي اکشن پلان هم اعلان کړ چې د څېړونکو په وینا ګټه یې دا شوه چې د ترهګرو فعالیت تر ډیره ختم کړي. د پاکستانی پوز پخوانی بریگیډیر اسد منیر په دې اړه وایي
9/11 نه پسته دا وشو چې یو خود پاکستان یو جهادي پالیسی وه چې هغې پاکستان ته ټول عمر نقصان کړی، نه په کشمیر آزاد کو، نو هغه ختم شو. که پورا ختم نه شو نو د ریاست تر یو ټایم د پاره تر لاس اوچت کو.
افغانستان ته د امریکي په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو ورتګ هلته سرمایه‌کاری او بهرنیو مرستو ته لار هواره کړه. اوس په میلیونونو ماشومان ښوونځیو ته ځي، تجارت زیات شوی، بیا رغونه شوې او د خلکو اقتصاد بهتره شوی دی. د پاکستانی پوز پخوانی بریگیډیر سعد محمد خان وای د پرمختګ د پاکستان پښتنو لپاره ګټه کړې.
زشته را د ماجرمه چې کوم د افغانستان ته واپس لاله، پاکستان افغانستان ته کوم دی برآمدات چې کوم دی هغه کې ډېر لوی اضافه شوی ده. افغانستان کې چې کوم اقتصادي ترقی شوی ده او د خلکو سره پیسې راغلي ده، هغه یو د اثر هغه خصوصا په خبر نو د هغه خپل شو پیدا خو باندې عمر راغلي دي. او پاکستان له پکا دي چې یو کوشنو کې چې افغانستان کې یو بهتر طریقې سره اثر وسو پیدا کولو کوشش.
پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکي اتحادي شو. خدا کال په 2018 کې د امریکي ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان لپاره د خپل استراتیجی د اعلان په محل پینیو کې وکړي چې اسلام آباد طالبانو او نورو وسلوالو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړي. افغان چارواکي هم ورته نظر لري او د لپاره په 2011 کې د امریکایي ځواکونو په لاس په بټاباد کې د اسامه بن لادن او په 2018 کال کې په بلوچستان کې په یو ډرون برید کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژنه د دلیل په توګه راوړي. خو اسلام آباد وایي چې دوی د ترهګرۍ په ضد جګړه کې مخلص دي. څېړونکي او سیاستوال افراسیاب خټک وایي چې اسلام آباد د تردید له پالیسۍ راووزي او د ترهګرۍ پر ضد بې توپیره کار وکړي نو د نړیوال سره اوږه په اوږه اقتصادی پرمختګ ته لا نور لار هواریدل شي.
موږ چې کوم ډول تکیه ریاستي پالیسي دا هغه ترتیب د هغه یو کوم ډول بنیادی کملا تیر دي. دا ټول چې اوسا بنډا د نشته اوسا بنډا سره وته کوم راو. اسه خبر دا لای چې پالیسي بدل شي.
خو پاکستان دریز لري چې د امریکای په نیویارک کې د 2001 کال د سپتمبر د 11 تر بریدونو ورسته د ترګرې په ضد نړیوالې جګړه کې دوی لګټه نقصان ډیر کړی دی. دوی وای په زرګونو پوځیان او عام وګړي وژل شوی او اقتصادي په بلیونونو ډالر زیان لیدل دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف نن د پاکستاني او چارواکو په ملتیا ترکیه ته په ورځني رسمي سفر روان شوی. نوموړي پرون په تهران کې د ایران له ولسمشر او نورو جګپړو چارواکو سره ولیدل او د سیمې او همداراز د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې ورسره وکړي. دا لغه ورسته ده چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې له پاکستان او غوښتل شول چې پر خپل خاوره وسلوالو ډلو ته د پناه ورکولو پالیسي له منځه یوسي. پاکستان بیا وایي په هغه هېواد کې د فعالو ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. له اسلام آباد د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
نن د پاکستان خارجه وزیر سره د یو اعلی ستی پلاوی د ترکیې د یو ورځې په سفر روان شوی دی. خارجه وزارت د یو چارواکي تر مخه چې خارجه وزیر په خپل هم منصب د ترکیې ولسمشر او وزیر اعظم سره ملاقاتونه کوي. په دې دوره کې خارجه وزیر سره خارجه سکرټر تهمینه جنجووا او کامی سلامتی مشیر ناصر جنجووا نه علاوه د خارجه وزارت نور اعلی چارواکي هم شامل دي. دې ورځ هم د پاکستان خارجه وزیر سره د یو اعلی ستی پلاوی د ایران یو ورځنی سفر کړی وو. د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف ایران ته د دورې پر مهال دواړو دونو اتفاق کړی وو چې د افغانستان د معاملې په وسی حل نشته او یوازې د سیاسي حل د لارې افغانستان کې امن راتلی شي. ایران ته د دورې په موقع د پاکستان او ایران خارجه وزیرانو په دواړو خیس اړیکو، علاقایي صورتحال او افغانستان کې د سولې او ثبات په حالاتو خبرې اترې کړې وې. تیر ماښام د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاري شوی خبر پاڼې تر مخه د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف ویلي دي چې د سولې ګاونډي په پالیسۍ روان دي او غواړي چې ایران سره د سیمې سولې، امنیت او پرمختیا لپاره کار وکړي. خواجه آصف دواړو ملکونو ترمنځ خپل ترمنسی تجارت اقتصادی کمک اور رابطو ته د ودې ورکولو په ضرورت هم ټینګار وکړو. په دې موقع د ایران خارجه وزیر جواد ظریف ویلی و چې ایران پاکستان سره ټولو شعبو کې اړیکو ته وده ورکول غواړي. د پاکستان خارجه وزیر د ایران ولسمشر حسن روحانی سره هم ملاقات کړی و. دا دورې په داسې حال کې کیږي چې د امریکای نوی پالیسی راتلو پر پاکستان ویلی و چې د سیمې ملکونو سره به د لړکی مشاورت کوي. تیره میاشت د امریکای نوی پالیسی اعلانولو پر وخت د امریکای ولسمشر په پاکستان د وسلوالو د پټنسینو د لړلو تور لګولی و، څه چې پاکستان رد کړی و. د پاکستان خارجه وزیر له دې وړاندې د بیجینګ دوره هم کړې وه. د خارجه وزارت تر مخه چې خواجه آصف په روس دوره هم کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د جماعت اهل حدیث بلوچستان غړیو پلویانو نن د دوی دیو مشر مولانا علي محمد ابو تراب د تختونې پر ضد په کوټه کې د کاربندیز اعلان کړی دی چې لوجې د خار مرکزی بازارونه تړل شوی دي. د دې ډلې یو ویاند وایي صوبایي حکومت د دوی د مشر د راخوشي کولو په کار کې پات راغلی دی. د بلوچستان اسمبلی په پرونی غونډه کې هم د مولانا تراب د تختونې او پر شیعه زرګانو د تیرې ورځې د وسلوال برید په څیر موضوعاتو اندېښنې ښودل شوي دي. ایوب ترین حال راکوي.
د جماعت لیدیس بلوچستان مشر مولانا علي محمد ابو تراب او داغه د ملګرو د تښتونې په ضد نن په کوټ ښار کې په بشپړه توګه کاربندیز دی. ټول دوکانونه او مارکیټونه بند دي. په ښار کې د موټرانو چلن کم او د خلکو ګڼه ګوڼه لږ لیدل کیږي. په دې ترڅ کې د جماعت لیدیس د اطلاعاتو سکتر اسمت الله سالم او مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې زیاتره سیاسي او مذهبي ګوندونو د نن د کاربندیز ملاتړ اعلان کړی دی. خبر ور جمعیت ال ایدیس بلوچستان صوبائی امیر مولانا ابو تراب داغزوی محافظ او ڈرائیور د جمعې په ورځ هغه محل د کوټ ایئرپورټ روډ څخه نڅرګندو وسلوالو کسانو وتښتول. کله چې ابو تراب و کراچی ته د تلو په خاطر دوای میدان په لور په خپل موټر کې روان وو، بل خوا ته تیر ماښام د سپیکر میرمن رایلا دورانی په مشرتابه کې د بلوچستان اسمبلی غونډه وسوه. په غونډه کې د جمعیت العلماء اسلام میرمن غړي شایده روف عطا اول چې د جمعې په ورځ د جمعیت الهادی صوبایي امیر او د اسلامي نظریاتي کونسل غړي مولانا ابو تراب په سپین ورځ د کوټ څخه وتښتول سو چې تر اوسه یې درک نسته. په دې ترڅ کې د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي ته پکار دی چې د اسمبلی وغړو ته معلومات ورکړي. په غونډه کې د کوچلاغ د تیر ورځې پر پیښه باندې هم خواشنی څرګند وسوه، په کوم کې د شی فرقې سره تړاو لرونکي د هزاره قبیلې څلور کسان د نڅرګندو وسلوالو د ډزو په نتیجه کې وزل شوي وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا
کامی وطن ګوند پرون په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته د یو احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې د پاکستان د ورستۍ سرشمیرنې پایلې د نه منلو وړ وبدلې. د دې ګوند په خبره په سرشمیرنه کې د پښتونخوا او قبایلي سیمو آبادي ډېره کمه ښودل شوې ده. کامی وطن ګوند په دغه مظاهره کې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو غوښتنه هم وکړه. د ګوند مشرانو وویل د خپلو احتجاجونو دا لړۍ به نور هم پسې وغځوي. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا قومی وطن پارٹی صوبائی مشر او پخوانی سینئر صوبائی وزیر سکندر خان شیرپاو تیرے دغه احتجاجی مظاهره مشوره کولا مشال لیڑو ته ویل چې په هیڅ صورت هم دوی د قبایلی سمو او خیبر پختونخوا موجوده سرشمیرنه نه قبلوي، او بل دا چې فاټا دې زر تر زر د خیبر پختونخوا برخه جوړه کړی شي کنه دوی به خپل احتجاجونه د ټولو قبایلی ایجنسون علاوه اسلام آباد ته هم وغځوي.
منګا هغه دې کو او آی پرې وپاره موږ کینو سو پرې چې فاټا په صوبې کې زم شي ویني لومنه سټپ کې موږ نن دلته کې مظاهره وکړه. دې پسې و موږ د فاټا ټول ایجنسو هډ کوارټرز کې و مظاهره کو او کبیا ضرورت ویني به په اسلام آباد باندې مارچ وکړو او آی پرې وپاره موږ کینو سو پرې چې هغه قانون چې کوم د آئینم خلاف دی، کوم د انساني حقوقو خلاف دی، چې
نوموړي زیاته کړه چې فاټا اصلاحاتو په اړه باندې هیڅ یو نوی قانون یا پی ایف سی آر کې بدلون نه مني. دا قانون وطن پارٹی د پیښور څنګه یو ځنانه غړي وایس چیرپرسن تانیا ګل اډوکیټ وایي چې پښتانه د آبادې په لحاظ د دې ملک دویم غټ قام دی، خو له ټول عمر په دې ملک کې دوی له پامه غورځولې شوي دي او دوی له خپل حق نه دی ورکړی شوي. دا قومی وطن پارٹی مشرانو د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پښتنو د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې صحیح صرف میرنه وکړي شي او زر تر زر د فاټا د خیبر پښتونخوا برخه هم وګرځول شي. ګنې دوی به خپل احتجاجونو ته دوام ورکړي او د ملک نور برخو ته به هم وغځوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ډینګي تبې له وجې شل کسان مړه او تر 200 پورې نور په روغتونونو کې بستر شوي دي. د خیبر پښتونخوا صحت محکمه وایي د ډینګي پر وارسې تر ډېره حده کابو موندلې او ورڅخه د غزمنو شو کسانو په شمیر کې کمی راغلی دی، خو محکمه زیاتوي چې د سیمې خلک بیا هم له ماشو څخه ځانونه بچ وساتي او پرېنږدي چې د کورونو شاوخوا ته د اوبو ډنډونه جوړ شي. رفت انجم رپورټ راکوي.
د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې د ډینګي وایرس مخنیوي یونټ تر مخه په صبح کې تر دې دمه شل کسان د ډینګي تبې نه مړه شوي دي. په دې شلو کسانو کې شپاړس د پېښور، د هزارې نه دوه او د چارسدې او بونیر یو یو تن شامل دي. د پېښور په تاکال کې رابرسره کېدونکي ډینګي وایرس او تبې له وجې په پېښور کې په سلګونو خلکو کې د دې وایرس تصدیق شوی دی. د صحت محکمې د ډینګي مخنیوي یونټ تر مخه دا وخت تر 200 پورې کسان په مختلفو هسپتالونو کې داخل دي چې زیات شمېر د پېښور په خیبر ټیچنګ هسپتال کې ده. د یاد یونټ یو چارواکي ډاکټر افتخار الدین مشال ریډیو ته په دې اړه زیات کړه.
90% خلک چې د ډینګي کې هغه 2-3 سیمټمز ډیولپ کیږي او هغه ټیک تا کې هغه هیڅ سیمټم ته پرابلم نه وي. په جوګي ټیسټ کې سکرینینګ مو کې ټیسټ کې پوزېټیو راشي نو بیا هسپتال کې لاسو جوړ اوس مخه مخه داخل کړي.
د ډاکټر افتخار په وینا چې په ټولو ضلعو کې د صحت محکمې او ضلع انتظامی په مرسته ځای په ځای د ماشو ختمولو سپرې کیږي. نوموړي په وینا چې دې سپرې نه زیاته مهمه دا ده چې خلک خپل احتیاط وکړي.
موږ له پکار دي چې موږ خپل ټول باډي کور ساتي دا ماشه چې دې په خوشو په سپل پتی ګرځي.
د ډینګ مخنیوي یونټ د ریپورت تر مخه 13 غنټو کې تقریبا د شپاره سو پورې کسانو د ډینګ وایرس ټیسټونه وکړل شو چې پکې په 300 زیات کسانو کې دا وایرس تصدیق شوی دی. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
په جنوبي وزیرستان کې د خاصدار لویز فورس ملازمین وایي 2 کلونه وشول چې حکومت وردای نه دی ورکړی. دوی په خبره وردای ټوپای او سپلای ځان ته په خپلو پیسو اخلي. د ایجنسی پولیټیکل ایجنټ بیا وایي د خاصدارو له دې ستونزې خبر دی او دا چې زر به ورحل کی. سیلاب مسعود تفصیل راکوي.
د سولې وزیرستان توی خلط دم تونی کا بایلیانو سارا تعلق لرون کی د خاصدار لیویس فورس ملازمین ویایی چه دوا کالا کیجی دویتا چا سرکاری ور دی جماعت سپلای ٹوپای چاہ ندی ور رساوالی. د دگی فورس یو ملازم محمود خان پا داغا با ریکش مشال ریڈیو تا پا دارنگ جاگ دلائی دائی. یو بل ملازم احمد جان جاتوی
دا وردی تقریبا د ډیر وخت کې دا وردی مکمل ملازمي دي نو موږ څه کرا کوي چې موږ خپل جنسیانه کو په جنسیانو باندې فاصله ولاري موږ خپل په څو باندې خپل وردی کو خپل تخلي کو خپل خلي کو په کردو باندې کو سم د دکاندارانو نه کرځو کو ته چې اسکل تر قاعده راشي دی ورکو چې وطن په پاره کوم ځان کلم نه د پیسې کوي کلم نه د پیسې د کشمیر د وخت نه موږ تر وطن ځان قربانو د خپل وخت نه اصل.
د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک په دغا باریک شتوی آئی وار وای زنه
دغه دا خبره ده چې په پریویس فائنانشل ایئر کې میرا د ټوله حسادار او لیویز پر د ورده او د بوټه پراپر سیستم جوړ کړم آخری ٹیم کے چند فائنینشل ایئر کلوز ہو سفران ڈویژن سر امیر خبر اب فراز نشوا سرا ایدے وجہ دیکھول کی وائن صلاح العزیز دے دا ٹول پوٹون وردے دوال با جوڑا دوال با جوڑا پوٹون ٹول حسا دور ٹول لیوی سان صلاح اخلی
دا غوم لازمین دا غشتنا ہاں وکڑا چھ دے تیرے ورکے وردے دے پشتنا وشی او دے اندیا سے دے زیموار چھرواکی مشتا خپلا وردیر رسوی سیلاب مسود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اردن کو تاسو مشال ریڈیو تک وگی پا پی خبر کے دے غرمی دولسنی میں بجے شوی دا مجید بابرنا دا خبرونو لنڈی سولو
د اسلام آباد موټر وے پولیس وایي چې چکری انټرچینج سره نږدې ټرافیکي پیښې سفر لس کسان وجلی او پنځه نور ژوبل کړي. د موټر وے پولیس ویاند وایي چې دا پیښه د مسافرو د یو ګاډي او ټرالر د جنگیدو له امله هغه مهال رامنځته شوه چې د مسافرو د ګاډي د ډرایور وده کېدو وده شوی و او ټرالر سره وجنګېدو. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې ترهګري به د نړۍ په ګوټ ګوټ کې شکست سره مخ کیږي. په نیویارک او واشنگټن کې د 2001 کال د سپتمبر په 11 نیټه د القاعده ترهګري ډلې لخوا د بریدونو د 14 کلیدي دستوري ته په خپل وینا کې ښاغلی ټرمپ دا خبره وکړه. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار په ډانډې درپخیرو کې الخالد په بریسکول سره نږدې د ماین په یو چاودنه کې یو کس عرفان الله وجد شوی او څلور کسان نور ژوبل شوي دي. بلخوا د ممندو پولیټیکل چارواکي وایي چې تیر ورځ د یادی قبایلي سیمې د بایدو تحصیل په کوډاخیلو سیمه کې د بارودي چاودنې په نتیجه کې 15 امنیتي سرتیري ژوبل شوي. د جمعیت اهل حدیث بلوچستان د مشر مولانا علي محمد ابو تراب د تختونې پر ضد نن په کوټه ښار کې کاربندي اعلان شوی دی چې لامل یې د ښار په مرکزي برخو کې ټول تجارتي او کاروباري مرکزونه بندي. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت چارواکي وایي چې وزیر خارجه خواجه آصف په یو ورځنی سرکاري دوره ترکی ته روان شوی دی. په دې دوره کې خارجه سکرتر تهمینا جنجوا او نور اعلی چارواکي د ښاغلي آصف سره ملګري دي. د پاکستان سپریم کورټ یو درې کسیزه بینچ د پاناما اسنادو په فیصله د نظرسانې د درخواستونو اوریدنه تر سبا ځنډولې ده. د نظرسانې دا درخواستونه د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د نااهلۍ پر پریکړه د شریف کورنۍ لخوا جمع کړل شوې دي. تیر ورځ د ملګرو ملتونو په سکیورټي کونسل کې په شمالي کوریا باندې د شپږم تر ټولو نه طاقتور ایټمي ازموینې له وجې د ماري بندیزونو سختولو په حق کې رائے ورکړل شوې.
اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکي له رفت تنجمه اورو.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې روهینجیا په دردناک صورتحال د وایسي غونډه کېدل یو د ستاینې وړ او په وخت اخیستونکي ګام دی. دې تنظیم جوړولو مقصد هم دغه و چې اسلامي نړۍ کې د اوسني وخت چیلنجونو مخنیوي لپاره مشترکه پلیټ فارم جوړ کړي او مسلمانان هیوادونو ته رامخته کېدونکو مسلو تلپاتې او فوري حل راوباسي. ادارې وایي چې په غونډه کې ملګري ملتونو نه دا غوښتنه وشوه چې په روهینجیا کې په مسلمانانو په ظلم زیاتۍ تحقیقاتو لپاره دي د ملګري ملتونو تحقیقات کوونکو ډلې ته دي په میانمار کې د تحقیقاتو کولو اجازه ورکړی شي. ادارې زیاتوي چې په دې غونډه کې جاري شوې اعلامیه کې د میانمار حکومت نه غوښتنه شوې چې په مسلمانانو تشدد کولو کې چې کوم عناصر ککړ دي د هغوی خلاف دې کاروایي وکړی شي او د میانمار مسلمانانو ته د دغه شهریت یا شناخت ورکړی شي. جنگ رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې په کوټه کې د هزارې ټولنې په کسانو ډز کول بغیر د څه شکه د وسلوالو لخوا په ملک کې فرقیز شخړې پیدا کول دي. ادارې وایي چې د اسلامي ملکونو ترمنځ فرقیز شخړو د سازش په نتیجه کې دولوي ملکونو سعودي عرب او ایران ترمنځ غلط فهمي پیدا کولو سره سره جنگ جګړې هم جوړې شوې دي. ادارې په وینا چې د اتوار په ماښام د کوچلاک سره نږدې په سرویس سټېشن کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو د دوو رونو او یو ماشوم په شمول څلور کسان وجل شوی. ادارې زیاتوي چې په ملک کې طرح غره او فرقیز شخړو ته وده ورکولو لپاره په بار بار هزار ټولنه پنخه کیږي. یو بل ورځپاڼه آج په خپل ادارې کې لیکي چې په مارکیټونو کې د میوو سبزو او نورو د ضرورت سیزونو په نرخونو کې اضافه د غریبو او منځنۍ طبقې خلکو ژوند ګران کړي. د خوراک څښاک په سیزونو کې ملاوټ کیږي او بل خوا ذمہ دار سرکاري ادارې په معیشت کې د استحکام راتلو خبرې کوي. ادارې وایي چې 70% خلکو ته د سکلو صفا اوبه نه ملاویږي. 55% ماشومان د وینې کمی له وجې د بیمار
بیمارو سره مخ دي. اتیا ضلعو کې خلک د غذایی کمی ښکار دي. د سینټ قائمه کمیټې د خوراک په سیزن کې په ملاوټ خپل اندېښنې هم ښودلې دي، خو بیا هم ذمہ دار ادارې خپل ذمہواری په سر نه اخلي. ادارې خلک کوي چې وفاقي صوبایي حکومتونو ته په ګرانې او ملاوټ کابو موندلو لپاره به بنیادی سہولتونه ورکول وي.
ٹائمز مجلې د وسلوالو ډلو پر ضد د اقدام لپاره له پاکستانه د چین د غوښتنې یو نیویارک ټایمز رسپانې بیا د یو امریکایي لیکوال یو لرغونپوهې میرمن ډوپری په افغانستان کې د تیر کړي ژوند او کار په اړه لیکنې خپرې کړې دي. تاسو ته تفصیل درورو. د ټایمز مجلې لیکنه وایي له هغې وروسته چې پر اسلام آباد د وسلوالو ډلو د ملاتړ پالیسۍ ختمولو لپاره نړیوال فشارونه زیات شول، چین هم له پاکستانه وغوښتل چې پر خپله خاوره د فعالو وسلوالو ډلو پر ضد اقدام وکړي. په لیکنه کې د یو پاکستانی چارواکي په حواله ویل شوی، بیجنګ اسلام آباد ته په شخصي توګه خبرداری ورکړی چې پاکستان نرومرو باید خپل غاړه خلاصه کړي او د طالبانو او حقانی شبکې په څیر وسلوالو ډلو پر ضد چې په افغانستان او هند کې ترهګر بریدونه کوي کاروایی وکړي. چین له اسلام آباد دا غوښتنه تر هغې وروسته کړې چې سږ کال د پاکستان په شمال کې د داعش ډلې وسلوالو دوه چینایي استادان وتښتول او وی وژل. د اسلام آباد لپاره دا هم د ډېرې پریشانۍ وړ خبره وه چې په چین کې د بریکس په نوم د مخ پر ودې اقتصادي قدرتونو د تیرې اونۍ د سرمشریزي په اعلامیه کې چې هند یې هم غړی دی له پاکستانه وغوښتل شول چې پر خپله خاوره وسلوالو ډلو ته د پناه ورکولو پالیسي له منځه یوسي. دې ته په کتو هغه هیلي هم کمزورې شوې چې ګواکې د امریکا لخوا د زیات فشار په صورت کې به چین د پاکستان ملاتړ وکړي. لیکن زیاتوي له دې ټولو فشارونو باوجود لږ امکان موجود دی چې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې په افغانستان او هند کې د نیابتي جګړو پالیسي ختم کړي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانې د یوې امریکایي لیکوالې او لرغونپوهې نینسی ډوپری د ژوند او کار په اړه لیکنه خپره کړې. نوموړې د 90 کلونو په عمر د اتوار پر ورځ په کابل کې مړه شوه. میرمن ډوپری په 1922 کال افغانستان ته تللې وه او د هغه هیواد د تاریخي او کلتوري ورثو د موندلو او خوندي کولو په هدف یې هلته حتی په ډېرو سختو حالاتو کې هم د خپل ژوند یوه لویا برخه تېره کړه. نوموړی په داسې حال کې چې یوه پخې خوږ وه او زړه او سږو یې هم سم کار نه کاوه، نه غوښتل چې د علاج لپاره امریکا ته ولاړه شي. هغې په دې وروستیو وختونو کې غوښتل هغه زرګونه عکسونه راټول کړي چې له خپل خاوند سره د افغانستان د بېلابېلو سیمو د سفرونو او هلته د کار کولو پر مهال ویستي وو. میرمن ډوپری او خاوند یې چې یو آرکیالوجیست دی د کابل کمیونیسټي رژیم د جاسوسۍ په شک کې له افغانستانه وویستل. لیکنه زیاتوي هغوی دواړه پېښور ته ولاړل چې هلته هم میرمن ډوپری افغان کډوالو ته د مرستو رسولو په چارو کې بوخته پاتې شوه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د بنگلاديش یو لوی روختون د میانمار له روهینجا مسلمانانو ډک دی. دا هغه کسان دي چې په خپل سیمو کې د روانو شخړو په ترڅ کې د میانمار د ځواکونو لخوا په ډزو ټپیان شوي دي. د کوکس بازار د ساحلي ښار د روختون چارواکي وایي لکه چې د میانمار په راخین ایالت کې د روهینجا مسلمانانو پر وړاندې ځپونکي عملیات پیل شوي. هر اونۍ په مرمیو لګېدلي لسګونه ټپیان دي روختون ته وروړل شوي چې شمېر یې ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. پر دې موضوع د اسوسییټډ پرېس خبري ایجنټس د رپورټ مهم ټکی له نوریاس نوري اورو.
د بنگلاديش د یوې ساحلي سیمې په دولتي روغتون کې یو وکلن روهینګیا ماشوم پر غولي په یوې څیرې څیرې توشه کې پروت دی او ټټر چې تېره اونۍ د میانمار د ځواکونو مرمۍ پرې لګېدلې په سپین بنداژ تړل شوی دی. اسوسییټډ پرېس وایي نوموړی له هغه اتیاو ناروغانو څخه دی چې د کوکس بازار په نوم ساحلي ښار په دغه روغتون کې تر درملنې لاندې دی. په روغتون کې ډېره ګڼه ګوڼه ده او اکثره سړیان هم په مرمیو لګېدلې دي. لکه چې د میانمار په راخین ایالت کې شخړې پیل شوې، په وروستیو دو اونیو کې شاوخوا 300,000 روهینګیا مسلمانان د دغو شخړو او په سیمه کې د اوږدې مودې زور زیاتی له کبله بنگلاديش ته تښتېدلې دي. دغه وکلن ماشوم د هغو شپږو ټپیانو له ډلې تر ټولو کم عمره دی چې د اسوسییټډ پرېس خبریال ورسره مرکې کړې دي. د هغه پلار ابو طاهر د پیښې په اړه وایي سرتیرو ناڅاپي ډزې پیل کړې. ما ولیدل چې زوی مې پر ځمکه ولوید او زیاتوي ټول ورختا شوی وو. هغه موټر چې د کورنۍ نور غړي مو پکې سپاره وو رانه ورک شو او ما دومره وکولی شول چې خپل زوی په غېږه کې له پولې واړوم. د روهینګیا اکثره ټپیان په ډزو لګېدلي یا د چړو ګزارونه پرې شوي او یا هم د جبري کډوالۍ له کبله له رواني ناروغیو کړېږي. په سیمه کې شخړې او د مهاجرت لړۍ وروسته له هغې پیل شول چې د 13 اګست میاشتې په 15 روهینګیا یاغیانو د میانمار د پولیسو او ملیشو پر پوستو بریدونه وکړل. دغو یاغیانو ویلي وو چې دغه بریدونه یې د میانمار د امنیتي ځواکونو په وړاندې د خپل اقلیت قوم د خوندي کولو لپاره کړي دي. خو د میانمار اکثریت وګړي بودایان دی او پوځ په جواب کې ویلي چې سیمه به تصفیه کوي او د یاغیانو ریښې به له منځه وړي. په لومړۍ اونۍ کې دغه روغتون ته په ډزو لګېدلي 10 ناروغان او په دوهمه اونۍ کې 50 تنه وروړل شول او د روغتون چارواکي دې ته اړ کړل چې په انګړ کې د روهینګیا د خلکو لپاره جلا څنګه پرانیزي. چارواکي اندېښنه څرګندوي چې ښایي راتلونکو اونیو او میاشتو کې له دې زیات ټپیان روغتون ته وروړل شي. د صدر روغتون مشر ویلي چې ښایي ناروغان په ډیر بد حالت کې وروړل شي ځکه اکثره یې په خټینو لارو او د چټلو نارونو له لارې چې هیڅ روغتیایي امکانات په لارو کې ورته نه برابرېږي مزل کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د بشری حقوقو ډلو د استرالیا حکومت هغه پریکړه غندلې چې لمخې د غیوات پر رسیدلی او پناه غوښتونکو ته خواړه او د استوګنې ځایونه نه ورکول کیږي. د بشری حقوقو دوه ډلو ملګرو ملتونو غوښتي چې زر تر زره په دې مسله کې مداخله وکړي. په لویدیځو هیوادونو کې پر کډوالو د فشار د زیاتېدو په لړ کې سلګونه کډوال کناډا څخه هم استل شوي دي. احمد تکل معلومات راکوي.
د استرالیا حکومت یو شمیر پناه غوښتونکي چې د دې هیواد تر ادارې لاندې ټاپوګانو کې د کډوالو له توقیف ځایونو څخه د علاج لپاره د استرالیا قلمرو ته رسیدلي د خوړو او استوګنې له امتیاز څخه محروم کړي دي. دا پریکړه د استرالیا تر ادارې لاندې د پاپوا نیوګینی، د مانوس او د ناورو ټاپوګانو په توقیف خانو کې پر استوګنو شاوخوا 400 کډوالو ناوړه اغیز کوي. په دې مرکزونو کې اوسمهال شاوخوا 1200 کډوال دیره دي. په ملبورن کې دیره د بشري حقوقو حقوقي مرکز او د اقتصادي ټولنیزو او کلتوري حقوقو لپاره د نړیوال نوښت په نوم ټولنو وویل د استرالیا د حکومت دا اقدام به چې تیرونه اعلان شو د کډوال بې کوره او بې وزل کړي او زیاتوي چې دا پناه غوښتونکي به یو ځل بیا لزیان او خطر سره مخامخ شي. دواړو ټولنو د استوګنې بی وزلی او شکنجې په چارو کې د ملګرو ملتونو پر دریو ځانګړو راپورترانو غږ کړی چې د استرالیا له حکومت څخه د دې اقداماتو د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نورو مدافع ډلو د استرالیا پر حکومت له دې کبله په پرله پسې ډول انتقاد کړی چې کډوال او پناه غوښتونکي د دې هیواد له قلمرو څخه د باندې ټاپوګانو ته چې تر ډیره توقیف خانو ته ورته دي استوي. د نړۍ له بیلابیلو نا امنو سیمو څخه استرالیا، لویدیزی اروپا او شمالي امریکا ته د کډوالو د لړۍ له چټکې دوه وروسته د دې هیوادونو حکومتونو د کډوالو د مخنیوي لپاره اقدامات چټک کړل. په دې لړ کې کاناډا سلګونه کډوال خپل هیوادونو ته استولې دي. رویټرز خبری اژانس د کاناډا د حکومت د دولتي اسنادو په حواله راپور ورکوي چې په دې کډوالو کې نیمایي عراقیان دي. د کاناډا حکومت خپل هیوادونو ته د کډوالو د ستنولو په ګډون د کډوالو د مخنیوي او لړ اقدامات عملی کړي دي ځکه د هیواد ته د مهاجرت بهیر په وروستیو څو کلونو کې ګرندای شوی. د کاناډا حکومت له 2014 کال پر وروسته موده کې د 11 هیوادونو نږدې 250 کډوال ایستلي. دا هغه هیوادونه دي چې چارواکو د ملکی وګړو لپاره خطرناک بللی دي. په دې ډله کې 144 کسان عراق، 28 کسان د کانګو دیموکراتیک جمهوریت او 30 کسان افغانستان ته استول شوي دي.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تان دی هله
په لسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یوونی مو بجا
د کرخه په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال راډیوي مجله
په درینی مو بجو
سروه
په سلورنی مو بجو.
افغانستان او هند پرون ژمنه وکړه چې د ترهګرۍ پر وړاندې ګډې مبارزې ته په دوام ورکړي. د افغانستان او هند بهرنیو چارو وزیرانو دغو دوه هیوادونو د ستراتیژیک مشارکت شورا له غونډې وروسته له هیوادونو وغوښتل چې د ترهګرۍ ملاتړ او پالنه پای ته ورسوي. د دوه هیوادونو په خپل ګډ اعلامیه کې په افغانستان کې ترهګرۍ او زور زیاتی پر پیښو ژوره اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې په دغو بریدونو کې بې ګناه افغانان وژل کیږي. افغانستان له هند څخه د خپلو دفاعي ځواکونو لپاره د مرستې غوښتنه هم وکړه. تفصیل عصمت څاروانه.
هند پرون موافقه وکړه چې افغانستان ته به نور پوځي مرسته ورکړي. دا خبره د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوارج له خپل افغان ساری صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې وکړه. میرمن سوارج په دې تاکید وکړ چې له افغانستان سره اړیکې د هند لپاره د وفا او باور پر اساس دي او دواړه هیوادونه به د پولو د پوری خوا د تروریزم، خوندي پناه ځایونو او پټنځایونو له کبله د چیلنجونو په وړاندې د بری لپاره متحد پاتې شي. د افغانستان او هند ستراتیژیک مشارکت شورا له غونډې وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وویل افغانستان او هند موافقه کړي چې په خپل منځ کې امنیتي همکاري زیات کړي. د همداراز وویل هند منلی چې د افغانستان له ملي دفاعي ځواکونو سره نور مرسته وکړي. هند دا موافقه وروسته لدې کوي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان او سیمې په اړه د نوې ستراتیژۍ د اعلانولو په مهال له هند وغوښتل چې په افغانستان کې خپل رول زیات کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامورس تمنا د افغانستان او هند ترمنځ همکاري د افغانستان د ستونزو له حل کېدو سره مرستندوی وبللې. د پدې اړه آزادي رادیو ته وویل په سیمه کې د دوو ستراتیژیکو شریکانو په توګه د افغانستان او هند ترمنځ هر ډول همکاري او موافقه ډېر اهمیت لري او کېدای شي د افغانستان د ټولنې د اقتصادي او امنیتي ستونزو یو غوټه پرانیزي. شغلی تمنا هند په دې وستایي چې د ده په وینا تل یې له افغانستان سره مرستې کړي دي. د افغانستان حکومت هم له ډېرې مودې راهیسې له هند څخه د اقتصادي او پوځي مرستو د زیاتولو غوښتنه کوي. هند په تیرو شپاړسو کلونو کې له افغانستان سره د 3 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. له افغانستان سره د هند مرستو ته پاکستان د شک په سترګه ګوري. په تیره بیا د هند د پوځي مرستو په وړاندې حساسیت ښیي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په ډیلی کې یادونه وکړه چې د افغانستان او هند دوستي له کوم بل هیواد سره د دښمنۍ معنا نه لري. د په عین حال کې وویل افغانستان او هند دواړه د تروریزم او سختریزۍ قربانیان دي. ربانی د پاکستان میشتو سختریزو ډلو لکه لشکری طیبه او جیش محمد نومونه واخیستل او ویویل دا ډلې د سیمې سوله او امنیت ګواښي.
اسمت سارانو د افغان سیاستوالو مدني فعالانو او سړونکو یو پلاوی له کابل اسلام آباد ته تللې ده. دوی دا سفر د هغو هڅو یو برخه ده چې د پاکستان او افغانستان د اړیکو ښه کولو لپاره لسه مودې راهیسې کیږي. تر دې مخکې د پاکستان یو پلاوی هم کابل ته تللی و. په دې پلاوی کې د پاکستانی پوځ پخوانی بریګیډیر اسد منیر هم شامل و چې اسلام آباد ته تللی. د افغان پلاوی سره په ناستو کې به هم برخه ولري. له نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د داسې پلاو یا هیئتونو سفرونه او خبرې ترې څومره ګټه لري.
د دې بنیادی مقصد دا دی چې د بیک ټریک چې ورته کنه داس بای لیټرل غوندې د خلکو سره چې د دې خلک څه سوچ کوي حکومتونه خو یو سوچ کوي کنه چې د دې خلکو په غاره کې خپلو کې رابطې د دې مش خبره واوري مش دغه خبره واوري دغه ګلې د مش ګلې نو دا د دې بنیادی مقصد دی.
نو تاسو هم قابل ته تللی وای هغه تجربه مو څنګه و؟
ورته چې هغه داسې خه ماحول وغه یو چې څو خلکو ډېر خلکو څنګه مجاورو کنه چې پاکستان او افغانستان خو دښمنی ده دادا خبرې هغه یو ډېر خې طریقې سره موږ ډېر زیات عزتونه حکومت ډوډۍ ته راوښتو کورونو ته دی غي لاړو عبدالله صاحب سره ملاو شو هغه هم ډېر عزتناک سره او خبرې واورې دي خپل خبرې او کې دومره مینا نا خلکو چې زه خطر ډېر متاثر راغلم واپس.
نو سمندر سره دغه چې تاسو واپس په خپل ملک تلاش دا به تاسو د چارواکو سره حکومت کې چا سره شریکوي دا خبرې
بالکل جی هغه یو به دغه شي کنه دا به اوس چې دا دورې ختم شي نو اخر کې د موج مشر او د افغانستان طرف نه چې کوم غي مشري د دواړه یو پریس کانفرنس وکړي هغه نه مخکې موږ ډرافت کړی چې دا سیزونه ډیسکس شو دی باندې د افغانستان خلکو دا خیال دې سیاستدانانو خیل دې دې سېنټرانو دې سفیرانو نو هغه یو دغه هغه مشتي چې ته زی فارن افیس تم ورکو هغه نه پستا هغه دې فوجي دارو تمزي یو کوشش یې پترشت چې څوک په عمل کوي نه عمل کوي خوددار رابطه چې کنه ما ته داسې لګي چې مشتي دې کنه پکار دې چې پاکستان او د افغانستان خلکو خپل کې رابطي هلته صرف طالبان نه دي هلته یو ډېر خلک دي چې هغه کولاو سوچته چې هغه یو ماډرن خلک دي نو غي سره خبرې وکړي
نو سمره ستا سوتلار ویني د کم مذاکرات چې ودرې دل دي طالبان سره او بده کې د پاکستان پر رول ډيري خبرې وشول دا سلسلار تاسو خاري چې په غي طریقې باندې دوی کار وکړي چې د مسلې ته حل راووزي
ګوري دي چې تر څو پورې د طالبان دا غني چې موږ ګټو موږ تر عرب ریزي او ځلا خلو یا علاقه پر خودو نو دی به خبرو ته ناراضی دی کې ما چې خپل خیال دی کې به زه غلط هم خزیام دی کې دواړه سيزونه پکار وي عملیاتم پکار دي چې دی غي کوم علاقو باندې هلمند کې قبضه کړي یا فارا کې اچھے تم دي چې غي باندې طاقت استعمال وکي او غي چې به هر طرح ولي چې غي پوښي جیز دا جنگ چې دا موږ ګټلې نشو دی کې ټولو کې خبره ده چې مشکین دوی سره خبرې اترې وکړو او چې څومره دی نه کنسیشن پدې پدې خبرو اترو کې غشتې شو غتروال نو دا ماته دې خلشکاری خو عملیات ضروری دي.
افغان سیاستوالو همدارز پاکستان سیاستوالو مدني فعالانو د لیدونو د بهیر پاړمو د پاکستان پوز له پخوانی بریګیډیر اسد منیر سره د بشیر ګواخ مرکه اوریده.
دا مشال تر څنګه وسه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
په پاکستان کې د دې کال د سرشمیرنې له پایلو راتلو وروسته پر دې بحث پیل شوی چې د سرشمیرنې چارې د هیواد په کومو ځایونو کې په سم او په کومو کې په ناسمه توګه ترسره شوې دي. امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي پر دې باید بحث وشي چې د آبادۍ د زیاتوالي مخه څنګه ونیول شي. د لیکنې تر مخه د پاکستان خپل آبادی کنټرول نه کړي نو په راتلونکي کې به دغه هیواد له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. د لیکنې تفصیل بشیر ګواخ اوروي.
په پاکستان کې د سرشمیرنې ابتدایي نتیجې ښیي چې آبادی له 40.2 کروڑ اوښتې ده. تر دې مخکې سرشمیرنه په 1998 کال کې شوې وه. دا اوسنۍ شمیره ښیي چې د پاکستان په آبادی کې 50% اضافه شوې او د آبادی په حساب د نړۍ 5م لوی هیواد دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د څېړونکي زاهد حسین خبره راخستی چې وایي د آبادی دومره زیاتېدل د ملک راتلونکي ګډوډولې شي. د دې خلکو درېمه برخه په غریبۍ کې ژوند کوي او یوازې 50% یې تعلیم یافته دي. په مقاله کې راغلي چې په پاکستان کې د آبادی زیاتېدلو وجه مذهبي عقیده او لږه پوهه ده. دلته ډېر کم خلک د ماشومانو زیږولو مخنیوي لارې چارې کاروي. د ماشومانو ترمنځ یوازنې وقفه د ملایانو لخوا خودل شوی چې وای مور باید خپل کوچنی ته تر 2 کلونو پورې شیدې ورکړي. په لیکنه کې د یو دینی عالم لخلې ویل شوی چې اسلام د ماشومانو ترمنځ وقفې خلاف نه دی خو په دایمي توګه د وړو زیږولو د بندیز اجازه نه ورکړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې پاکستان کې آبادی زیاتېدل د اوبو او خوراک د کمیدو وجه کېدل شي. همدارز به ډیر خلک د روغتیایي او تعلیمي سهولتونو څخه بې برخې شي او د ورځپاڼې په وینا د سره به بیروزګاري ډیره شي چې د وسلوالو ډلو لخوا د ځوانانو ګمارلو ته به لار برابره کړي. په لیکنه کې راغلي چې تر سرشمیرنې وروسته دا بحث کم شوی خو پر دې نیوکې ډیرې شوې چې ځینو ځایونو کې خلک سم نه دي شمیرل شوي. په سیمو کې د ترقیتی کارونو لپاره د پیسو ورکړه او حکومتي چوکۍ د آبادی پورې تړلې دي نو ځکه په ځینې خلک ډېر غږیږي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه وایي چې په خیبر پختونخوا کې د 1998 کال د سرشمیرنې په نسبت د دې کال په سرشمیرنه کې د خلکو شمیر نږدې 2 برابره شوی دی. هغه وخت آبادی 18.1 میلیونه او اوس 1.5 میلیونه ده. دلته د ماشومانو صحت هم ډیر ښه نه دی. ورځپاڼې په مردان کې د ځینو ډاکټرانو لخلي لیږلي چې د دوی روغتونونو ته ډیر داسې ماشومان ورولل کیږي چې سم خواړه نه خوري.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د لوګر اوسیدونکي او مدني فعالان له افغان حکومت غواړي چې د شهیدانو د کورنۍ او د معلولینو د ژوند ښه کولو چارو ته پام وکړي. د یاد ولایت چارواکي بیا وایي دوی دغه مسلې ته پام کړی او د شهیدانو کورنۍ او معلولینو ته د مرستو رسولو په هدف یو شمېر برنامه ترسره کړي او پر ځینو نورو عملاً کار روان دي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د لوګر اوسیدونکي له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د شهیدانو کورنیو او د معلولینو د ژوند د ښه کولو او د هغوی د ځان بسیاینې لارو چارو ته پاملرنه وکړي. دوی یاد غوښتنې د دوشنبه په ورځ د شهید اونۍ د لمانځنې په ترڅ کې مشال راډیو سره په خبرو کې وکړي. د لوګر اوسیدونکي عبدالرحمن تسلوایی
د دې ورځې تر ټولو لوی پیغام هم دا ده چې نور په هیواد کې دغه وګد او نه خدمتونکي جنگ ته د پای ټکی کېښودل سي، بېرحمۍ راکمې سي، قتل او قتال کم سي. دلته په لوګر کې د خلکو او د شهیدانو د کورنیو او د وارثینو سی غوښتنه ده چې دوی سره نقدي مرستې وسی، دوی ته د ځای ځایګي امکانات برابر سي.
د ولایتي شورا غړی حسیب ستانیزی هم د افغان ولسمشر په ګډون له خلکو غواړي چې د ټولنې د دې محرومي طبقې ستونزو ته پاملرنه وکړي.
موږ له مسؤلینو نه د ولسمشر نه دا غواړو شهیدانو کورنۍ سره یتیمانو سره مرسته وکړي، تنها دا نه چې یو ورځ ولمانځو.
د لوګر اوسیدونکی شاه فیصل همت بیا د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته د زده کړو او کار د فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي.
زما وختنه حکومت او دولت نن ته د چې لوس پر البته په ټول افغانستان کې همداسې په لوګر کې د شهیدانو او مالینو کورونی ته سنوس توجه سره خو لیکن پیغام ځکه به توجه شوی نه ده لکه دوی د تعلیم زمينه مساعد کول د کار زمينه برابرول په غاین وخت چې دوی ته صدمه رسېږي مشکلات او جوړي دوی ته په غاین وخت مرسته رسول او ځین نور د کورونی چې به دوی ته توجه شي سمه چې هغه کافي نه ده
بل لري ته د لوګر د شهیدانو معلولینو کار او ټولنیز چارو رئیس شاه محمد ولی زوی وای دوی په دې برخه کې پوره کار کړی اړمنو ځوانانو ته د حرفوي دکلو ترڅنګ نور یا سانتیاوی هم برابرۍ کړی دی
فلوګر ولایت کې شهیدان دی ورسیل پرمدارنګ څنګه تمایبین ور سره مونږ دی لپاره حرفوي دکړه لرو چې په حرفوي دکړو کې تقریبا 15% مونږ شهیدان ورسته او مایبین پرمدارنګ مایبین مونږ نیولې دي ترڅو بازار طرز یو دی په خپل په خو درګي سره
د لوګر د شهیدانو معلولینو کار او ټولنیز چارې زیاتوي دوی خپل فارغان ته د هغه درشتو او کسبونو سره سم د کار وسایل او ابزار هم ورکړي او اوس عملاً په خار کې فلزکاری نجاری او نلدوانی د کارګرانو همدارنګ د گاډو د ماشینونو او برېښنا د میکانیک یا مستریانو په توګه پر کار لګیا دي خو له بلې خوا په لوګر کې د شهیدانو وارثین او معلولین وایي چې دوی ته شوی چاره بسنه نه کوي
په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو فعالان د دې لپاره چې په هغه هیواد کې د وړو جنکو د ودونو مخه ونیول شي غوښتنه کوي چې په قانون کې د جنایت د واده عمر 18 کاله وټاکل شي د مذهبي ګوندونو د مخالفت له وجې په خیبر پختونخوا پنجاب بلوچستان صوبو او همداراز په مرکز کې دغه بل د منظورېدو چارې ځنډنې شوې دي رابعه اکرم خان رپورټ راکوي او تر رپورټ وروسته تاسو لیوې سندرې هم خوند اخلي
مشال ریډیو سره په خبرو کې د ماشومانو د حقوقو ادارې د ساحل ویان ممتاز حسین ګوهر او چې لډیر وخت راځي د سینې خلکو مخالفت لوجي د وړو کې عمر د ودونو مخنیوي ترمیمي بل د ځنډ ښکار دی
فرست ټایم 2009 مې قومي اسمبلی مې ایک درخواست
په کال 2009 کې پړم بیزل په قومي اسمبلی کې یو درخواست شوه وو چې د جنکو دی هم د واده عمر 13 کال کړی شي نو دا هغه وخت نه تر اوسه پورې په قومي او صوبایي اسمبلی کې دا معاملې د ځنډ ښکار ده د مدني ټولنو فعالانو هم یو غوښتنه ده د ماهرینو چې کومه رائے مخې ته راغلی ده نو د هغې په حساب دا پکار دی چې هغه که هلک وي او که جینۍ دواړو عمر 18 کاله پکار دی
د ماشومانو د حقونو ادارې ساحل تر مخه چې سخت کال په وړومبۍ شپږو میاشتو کې د وړوکوالي د بدونو شاخوا 60 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې د بدل او د تختولو پس د بدونو کیسونه هم دي په پېښور کې د اورت فاونډیشن یو کارکوونکی او د ښځو د حقونو مبارزه سایمه منیر وایي چې پاکستان کې زیاتې ښځې ماشوم زیږولو پر وخت مړې کیږي چې یوه وجه یې د وړوکوالي عمر بدونه دي د دې په وینا چې شناختی کارډ ووټ ورکولو او د ګاډي لایسنس لپاره عمر 18 کال دی نو بیا د جینۍ ماده لپاره 18 کال عمر ولینه
بای د ټایم هغه د 18 کال کیږي نو هغه د درې سالو ماشومان پیدا کړي نو یو خدای هغه خپل هغه بیماریانو نه خلاص شي بل خبره چې دا هغه دا چې د جینکو جینکه تعلیم نه پاتې شي جینکه روزګار نه پاتې شي بس بیا ټول عمر دغه ماشومان دی راغلي یا موږ وایو چې خځه پوهیږي نه خځه تعلیم نشته نو دا هر څه جی دا تړلې شوې دي هم د ټول سیزنو سره
د خځو د حقونو لپاره کارکونکي د کمی کمیشن مشره خاور ممتاز وای چې یوازې د 15% جینکو واده په 18 کال عمر کې کیږي
یہ تو ہمارا بہت پہلے سے اس پہ ڈیمانڈ بھی ہے اور
دا خو زموږ لړې وخت له هڅه غوښتنه ده او د لړکې موږ په یو قانون کار هم کړی وو ما پر یو هم کړی وو او د لړکې موږ په قومي اسمبلی او پنجاب کې هم کوششونه کړي وو خو د دې مخالفین ډېر خلک دي چې هغوی د مذهب په نوم د دې مخالفت کوي
خاور ممتاز په وینا سینسو به وښودل چې په دې قانون کې ترمیم کېدی شي وخت په وخت د ماشومانو د حقونو مبارزه کوونکو لخوا د ماشومانو د وړوکي عمر د ودونو مخنیوي قانون غوښتنه شوې ده
چشمانوں کے اوزا کر دے بار